شنونده دیگر ما گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان نوشته است: حالا که امیدواری ها در قسمت تامین صلح در افغانستان پیدا شده، طرف های دخیل نباید این فرصت را از دست دهند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا با همکارم سالی محمد. سالی باشید. سالی صبح خوش آمدید.
ډیر مننه له تاسو ستار فروغ د آزادی رادیو اوریدونکو ته. زما له خوا سلام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکا د پاتې 400 طالبانو د خوشی کولو لپاره د افغانستان د سولې مشورې ته لوی جرګې د سلام مشورو هرکلی وکړ. نن دوشنبه ده، د زمري اسد شلمه د اگست میاشتې لسمه.
د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. په پکتیکا کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې د تیرو دریو ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړې هرکلی کوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د ولسمشر غنی د پریکړې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د سولې د درې ورځنۍ مشورې لوی جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشي کوي. تفصیل وروسته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال ووژل سول. د دې ولایت امنیه قومندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په پیښ کې 2 وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سروبی په ولسوالۍ کې زموږ پولیس چې هلته په ګزمه وتلي وو د مخالفینو سره مخامخ کیږي، چې په ترس کې د مخالفینو 15 تنه مړه، شپږ تنه یې هم زخمیان دي. دغه جسدو کې یو کس احمد شاه نومیږي، دی د سروبي ولسوالۍ نظامي مسؤول وو او په تیرو کې ډېر ظلمونه په خلکو باندې کړي وو.
د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیکا امنیه قومندان رسنوی ته دا هم ویلي چې پولیسو د کشفی معلوماتو پر اساس لوړ مورځې په مرکز شرنه، جاني خیلو او یحیی خیلو ولسوالیو کې شپږ مشکوک وسلوال نیولې دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په 2 جلا چاودنو کې 10 ملکیان وژل سول. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه چاودنې یک شنبه ماپښین سوي دي.
یو مین د ارغستان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کښې د ملکي خلکو د راکسن موټر باندې انفجار کړی دی، چې 8 نفره شهیدان سوي دي. او همدارنګه دوهم مین د برج د کلي په ساحه کښې په 2 ملکیانو باندې انفجار کړی دی، چې دواړه په شهادت رسېدلي دي. دا دواړه مینونه د وسلوالو ښخ سوي مینونه ول.
د دې پیښو مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. ارغستان د کندهار یو لیرې پرته ولسوالۍ ده چې امنیتي وضعیت یې په دې وروستیو کې ښه نه بلل کیږي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. سلیمان لایق د لوی اختر پر لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر میلادي کال په کابل کې په یوه ځانمرګ برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواښاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په الوتنو کې د ستونزو له کبله دا کار نن دوشنبې ته وځنډید. د سلیمان لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې جنازه به سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او په کابل کې به خاورو ته وسپارل سي. د اکاډمیسیان سلیمان لایق د اعزاز او تدفین کمیسون او علومو اکاډمۍ له مخکې په کابل کې د ښاغلي لایق تصویرونه او ملي شعارونه پر واټونو نصب کړي دي. اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څیړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ سوي دي. په پاکستان کې د تیرو دریو ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې لسیلاب ځپلو سیمو د خلکو د استلو لپاره اقدام کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې د پشکل سختو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. ډیر زیان په خبر پښتونخوا کې خلکو ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 19 کسان، په سند کې 12 کسان، په ګلګت بلتستان کې 10 او په پنجاب کې 8 کسان مړه شوي دي. پرون په نایجیر کې نامعلومو وسلوالو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجیري لارښودان ووژل. دوی د نایجیر د پلازمینې په ختیځ کې د واشي ژویو یو پارک کوت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پیښو د قربانیانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي ښوولې او په یوه اعلامیه کې د هغوی ملاتړ ښوولی دی. دغه پارک چې پیښه پکې سوې په تیلابیري سیمه کې پروت دی چې په دې ځای کې په 2018 کال کې داعش ډلې څلور امریکایي او د نایجیر 15 سرتیري وژلي وو. د وروستي برید مسؤلیت تر پرون ناوخته کومې ډلې نو منلی. د لبنان د پلازمینې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تیرې سېشنبې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بېغورۍ تورن کړل او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتې او مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي هم دي. مظاهرچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره بد چلند کړی دی. د بیروت اوسیدونکي مونا حکیمی روچرز آژانس ته وویل هغوی پر موږ ګاز پاشل پیل کړل. صوتي بمونه یې وکارول، مرمۍ یې پیل کړې. هغه څه چې ما یې هېڅ تمه نه درلوده، هغه هم له داسې یوې هېواده چې له مخکې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د بندر درنو چاودنو نږدې 160 کسان وژلي او شاوخوا 6000 نور ټپیان کړي دي او د سیمې 300 اوسیدونکي بې کوره سوي دي. د بیلاروس امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له مظاهرچیانو سره په شخړه واوښتل. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایې ورکولو له مرکزونو بهر په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندید دغه نتایج رد کړي دي. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرونیو ټاکنو 90.5% رایې ګټلې دي. د دغه اټکلونو له مخې د اپوزیسیون عمده کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا په سولو کې 6.8% رای ګټلې دي. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسان د مینسک پر لارو سړکونو مظاهرې وکړې. د توتبای خپلواک خبری ویبسایټ د ټویټر په حساب کې د زور زیاتی د ځینو صحنو تصویرونه خپره سوي دي. په ځینو لمړنیو راپورونو کې د ګڼو کسانو د نیول کېدو خبره سوې ده. د پسرلی په نوم د بشري حقوقو یو ډله د نیول سو کسانو شمیر 126 تنه شي او په وینا چې په دوی کې 14 ژورنالیستان او 40 څارونکي شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. په دغه هیواد کې چې د نړۍ په سطحه کورونا وایرس سخت ځپلی، د دې اوبه د خپرېدو د سوکه کېدو یو څه نښې لیدل سوي دي. ویل کېږي چې په امریکا کې به د ماینی ظرفیت ته په پام سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو واقعي شمیر خورا زیات وي، ځکه په دې وایرس په ګڼو وخته کسانو کې د ناروغۍ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د امریکا په جنوب او لویدیځ کې د وایرس د خپرېدو له زیاتوالي سره د جون له نیمایي ګڼې سیمې مجبورې سوي چې کاروبارونه وځنډوي یا یې بیا پرانیستل بل وخته پلان کړي. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تر 1,200 زیات دی. بلخوا نیوزیلند اعلان کړی چې په 100 ورځو کې په دغه هیواد کې چاته دغه وایرس نه دی انتقال سوی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانو د خوشی کېدو لپاره د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې هر کله وکړ. دا هم وړي چې چارواکي وایي د ولسمشر له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالبانو د خلاصون پروسه پیل کړي.
ټول تخنیکی او لوجستیکی مسائل متنظم کړی دي. امید ده چې زر تر زر حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د تخار د درقد ولسوالۍ اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري.
د حکومت څخه د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکټ خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستۍ
چاودنې د ځانې او مالي زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. په دویمه نیمایي کې 2019 د پروګرامونه خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورګو دستانو د پلټنې پروګرام. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلا مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د افغانستان چارواکي وایي د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی سته. صفی الله ستانکزی او نورو تفصیل.
افغانستان د بین الافغانی خبرو تر پیل مخکې را روانې څو مهمې ورځې په مخ کې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د آزادۍ د دولتي کار ډلې یو مشر دی، ازادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي، دغه حکم به مني، د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل مو تنظیم کړي دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون یک شنبه د سولې مشورتي لوی جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي، د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیگانه ناوخته په خپل ټوټر زیاته کړې تمل چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزي ټیم دوهې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبرې له 30 کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی. داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییز او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغه با ثبات اصول ته ورسیږي چې لکلونه غواړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټوټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دی وکړي. کو بیا ویلی طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې کڅام جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ.
دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده، لکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري. زمونږ په نظر باندې که چیرې زمونږ پاتې بندیان راخلاص شي مونږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو.
لدی ټول سره سره هیلی په غوټی دودی چې په یو اونۍ یا لس ورځو کې د طالبانو د بندیانو لخلاصې دو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزی په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مخ ته وړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړې او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویان سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزی په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
پراپور کې موردل چې افغان چارواکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی له حکم سره سم بدوي د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه پیل کړي. لدې سره به د خوشی سویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي او حکومت تمه لري چې دا به د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابر کړي. په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم د طالب بندیانو د خوشی کولو د دولتي کاري ډلې یو مشر هم دی. له هغه سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی به د بندیانو د خوشی کولو پروسه دقیقا کله پیلوي.
ممکن سبا ته یا کوم تغییر رامنځته شي نو بیا هم د حالات سره سم بیا خلاصو، ولی د ولسمشر په خبرو کې هم دومره شدت او سرعت موجود و چې موږ څنګه دا خلک خلاص کړو له هغه وروسته بیا د بل مذاکرات دپاره هم دروازه پرانیستل کېږي. نو امید دی چې زر تر زره دا بندیان خلاص کړو.
د 400 بندیانو تاسو خو پخوا هم دغه تجربه کړې وه، خلاصون څومره وخت نیسي؟ یعنی که دوشنبه پیل کړئ تر اونۍ پای پورې کولی شئ چې خلاص کړئ که څنګه؟ تجربې ته په کتو البته
هغه خلاصول شو، مشکل نشته. حتی په یو ورځ کې هم خلاصول شو. تاسو به دې شاهد هم یاستئ چې کله د بندیانو د خلاصون لړۍ شروع شوله څو میاشتې وړاندې، موږ په یو ورځ کې زر بندیان خلاص کړل. نو که په یو ورځ کې مو زر بندیان خلاصولی شو، نو څلور سوه هم خلاصولی شو. البته ولسمشر حکم او همدارنګه حالات په کتو باندې به خپل تخنیکي لوجستیکي پلان سازو مخکې بوځو.
یو څه بل مهمه دي چې دوی به آیا په خاصو ځایونو کې ساتل کیږي؟ ځکه چې د دوی دوسیه متفاوتې دي نسبت نورو ته، او په یو محل کې دي، باګرام کې دي، که په پلچرخي کې هم شته دغه بندیان؟
نه، تر اوسه چې دوسیه متفاوتې دي، تر اوسه چې په پنځو کټګوریو باندې ویشل شوي دي، خو داسې کوم مشخص واحد ځای نه دی د دوی لپاره چې دوی ټول په یو ځای کې ساتل کیږي. دوی پلچرخي، باګرام او پولایتو کې شته دي، او کله چې د خلاصون لړۍ پیل شي مختلفو ځایونو په عین وخت کې خلاصېږي.
د طالبانو ویاند سویل شاهین له ای پی او نورو رسنیو سره خبرې کړي دي، دوی هر کله کړه دی، خو بیا هم ویلي چې باید مخکې له جرګې دا خلک خلاص شي وای.
زه باور لرم چې دغه مذاکرات له پیل وړاندې دغه سي زد نقیس مواقف وي، زه دا کوم نوې خبره نه ده. مګر زما خواهش د طالبان رهبرۍ هم دومره دی لکه څنګه چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت د دغه بندیانو په خلاصون کې به حد تاریخي انعطاف وخوده. نو لازم نه ده چې موږ زد نقیس خبرې وکړو، بې اعتمادي رامنځته شي. امید ده چې شاهین صاحب هم د حالاتو دغه نزاکت په پام کې وساتي، او نور نو داسې یو فضا رامنځته نه کړي، داسې فضا تصویر نه شي چې د خلکو بې باوري زیاتې شي. دې په خاطر باندې چې دغه پروسه تاریخي مسؤلیت له ملت سره شریک شي، ملت په پروسه کې شامل شي، دا د بندیان مخلاص کړ. اوس نو لازم نه ده چې دوی وایي چې دا باید له جرګې مخکې خلاص شي. وروسته
د ملي امنیت شورا د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم و چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مسالې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري. اجمل اریانا او نور تفصیل.
څلور دیرش کلن محمد نبی حقمل د درقد ټاپو اوسیدونکی وایي چې د پل نشتوالی د دغه ټاپو د اوسیدونکو له عمده ستونزو څخه شمیرل کیږي.
زموږ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه د پل نشتوالی دی. موږ د دې سیند پورې غاړې راایسار یو، تګ او راتګ مو له مرکز او نورو ولسوالیو سره د کښتیو په واسطه کیږي. د اوبو د زیاتوالي سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي. اوسنی وختونو کې موږ چې کله له سیند راپورې وځو، کښتیو ته فی نفر 500 افغانۍ کرایه ورکوو، چې کښتۍ کابو له شلو نه تر سلویشو دقو مزل وروسته موږ دې غاړې ته راپورې وباسو.
د درقد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد کبیر هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پل نشتوالي له کبله هر کال په لسګونه تنه د کښتیو د ډوبېدو له امله پسین لاهو کیږي.
د پلا د نشتون لکبل اکثریت وخت چې کله خلګه په کښتوی کې لروت خپریوزی، نو تر دې حد نفوس ډیر وي چې او یا ما کښتۍ لکارم لیدلې وي چې خپل پروت کې غر کیږي. دا بیلګه موږ په بیلابیل وختونو کې لرو.
اته ویش کلن شیردل پاتون د دې ولسوالۍ بل وستونکو بیا وای دی پل درلودل د دوی لپاره خوانو هلو څخه ده، خو تر اوسه پورې دغه هیله نه ده پوره شوې.
د حکومت څخه، د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکټ خلګ یو پل غواړي چې وکول شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز ته انتقال کړي. دا هغه ستونزې دي چې درکټیا وسره کړیږي. کښتۍ سلویش دقیقې نیم ساعت په اوبو کې منزل کوي. یو زرو 200 کیلومتر فاصله لري درکټ سیند.
د معلوماتو له مخې د امو سیند څخه باندې 40 متره ژور دی. د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د اوبو څپې اند کښتیو ته راتګ له ګواښ سره مخ کوي. د دغه ټاپو اوسیدونکو له مرکزی حکومت څخه غواړي چې د دغه ولسوالۍ د پل جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري وایي چې په درقد ولسوالۍ کې شته امنیتي ګواښونو د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
نو امنیها و جنګهایي کې دروي اواخر در ولسوالۍ درقد بود، ای کار ما را
په درقد ولسوالۍ کې نامنوی او جګړو زموږ کارونه یې له ننګونو سره مخ کړي. خو موږ یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او د امنیت په ښه کېدو سره به د درقد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د درقد ولسوالۍ د څه باندې 100 کیلومتر واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. دغه ټاپو له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د امو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ طبیعي کرښه جوړه کړې ده.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې کابل کې د لوی جرګې په جوړېدو یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي د جرګې غړو ته ویل شوي وو چې د بندیانو د خوشي کېدو په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي. د ورځپاڼې په باور د غړو ته دا نه و په ډاګه شوي چې دغه شمیر طالب بندیان چې دوی د خوشي کېدو یا نه خوشي کېدو پرېکړه کوي په کومو جرمونو محکوم دي. نیویارک ټایمز د یوې حکومتي سرچینې په حواله لیکلي خوشي کېدونکو 400 طالبانو کې 1,650 په اعدام محکوم دي. دوی وایي د ډله کې 115 نور په وژنو، 40 په اختطاف او 150 نور د نشه یي توکو په قاچاق تورن دي. نیویارک ټایمز وایي دوی کې 40 هغه طالبان شته چې د افغان حکومت او متحدینو په تور لیست کې دي. د مقالې لیکوال ویلي د محمد اشرف غنی حکومت ځان داسې ځای کې ولید چې تصور یې نه کاوه، ځکه د افغان دولت چارواکي په دې باور دي چې امریکا د سولې په ګړندي بهیر سره طالبانو ته مشروعیت ورکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د لوی جرګې پر پریکړو یوه لیکنه خپره کړې او دا سرلیک یې ورکړی: حکومت 400 زندانیان آزادوي چې سولې ته لار هواره شي. په مطلب کې راغلی د دغو مهمو طالب زندانیانو په خوشی کېدو به د بین الافغاني خبرو په وړاندې وروستای خند هم لري شي. د مطلب لیکوال ویلي د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته متحده ایالات له افغانستان خپل ځواکونه باسي، خو لیکوال د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نظر راخیستل شوی چې ویلي دي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پریکون کې یو څه پرمختګ کړی، خو په کار ده چې دا ډله نور ګامونه هم واخلي. ایشیا ټایمز په دې اړه خپله مقاله کې لیکلي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې نږدې شوي. په مقاله کې راغلي د جرګې غړو د طالب زندانیانو خوشی کېدو ته رایه ورکړه، خو له حکومت نه یې وغوښتل چې خوشی کېدونکي زندانیان په کلکه وڅاري چې بیا جګړې ته ستانه نشي. د مقالې په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغانستان کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته رسوي، هغه جګړه چې 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په پرځولو پیل شوه.
د ننګرهار پر محبس له وروستۍ حملې راهیسې د ننګرهار اوسیدونکي له امنیتي ستونزو شکایتونه لري. سهارګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار په عمومي زندان د داعش وسلوالې ډلې له برید وروسته د دې ولایت اوسیدونکي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې نامنې اندېښمن کړي او وایي چې لا هم ګواښونه چاودنې او بریدونه شته چې باید مخنیوي کې جدي اقدامات ترسره شي. ولسی خلک وایي چې لڅ مودې راهیسې په دغه ولایت کې نسبي کراري او امن وو، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا د چسپکی مین چاودنو او لوی بریدونو زور اخیسته چې په کې عام وګړو او حکومتي عسکرو ته زیان اوړي.
ولې په دې دومره جنټو باندې خلک راشي برجړې او فارسړې دروي شي، ولې حکومت د نور تور ګاډو والا څنګه شي دروي
چې پینونه قوي کې تلاشيګان شروع شي چې مشکل مین سره نشي
چې تدابیر مخکېونی شي. مونږ تاسو ولې په دې نارام فضا کې ژوند
په همدې حال کې یو شمیر ننګرهار میشتې د نظر خاوندان وایي په جلال آباد ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو تر شا نه یوازې د بهرنیو استخباراتي ډلو لاس دی، بلکې د دې ولایت امنیتي چارواکي هم په نغېړي تورنوي چې په خبره یې ډیری یې د وړتیا له مخې نه بلکې په اړیکو ګمارل شوي دي. له دې ډلې د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری وایي
زمونږ کافي ارګانونه دلته په اصل چې په ډېرو مخالفو کې بدوي لاسته راوړنې لري، مګر په دغه برخه کې چې موټر بم ښار ته رسېږي دا د دې کمزورتیا پورې دلالت کوي. دا چک پوینټونه، دا پوستې، دا ملي پولیس په سلهاو پوستې مونږ په دې لارو کې لرو، په ولسوالیو کې لرو، بیا دښمن دې پورې چې رسېږي. معنا یې دا ده چې دلته یو چې دا خلک د وړتیا په لحاظ په دندو نه دي ګمارل شوي، دوی ټول په روابطو راغلي دي او په فساد کې دوی ککړ دي. که دوی په فساد کې ککړ نه وي په خدای قرآن کې دلته هم دوی بم جلال
خلک داسې محل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې عیش وسلوالو د ننګرهار پر مرکزي زندان برید وکړ چې د 11 بریدګرو او د 15 ملکیانو، زندانیانو او نظامیانو په وژل کېدو دری سات وروسته پای ته ورسید. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا د محبس تر برید وروسته په امنیتي رهبرۍ کې د بدلونونو او د ننګرهار لپاره په امنیتي تدابیرو کې د جدیتوب خبره کوي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
مونږ خو
هماهنګي لرو د نورو مسؤلینو سره. موږ د جلال آباد ښار کې چې پینټونه زیات کړي دي او ګزمین زیات کړي، تلاشیګان زیات کړي، هر څوک چې جلال آباد ښار ته راځي د هر ولسوالۍ نه هغه چې کو کنټرول کیږي، هغه وسایل کتل کیږي، د هغه نه بعد ورته اجازه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار پر محبس تر برید یو ورځ وروسته د هغه وخت د ننګرهار امنیه قومندان ایمل نیازی او د محبس مدیر عبدالولی حصارک مرکز ته تر غوښتل کېدو وروسته له دندو لرې شول، او پر ځای ولی جان سرحدي امنیه قومندان او سالی محمد شیرزی د محبس ته نوي مدیر په توګه په دندو ګمارل شوي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني او مالی زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د بیروت په بندر کې تیر سیشن به درنو 14 نږدې 160 کسان مړه کړل او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړي دي. د بیروت اوسیدونکو په خپلو مظاهرو کې چارواکي په بیغوري تورن کړي دي. سپی ولاستانګزی په دې اړه راپور برابر کړي.
کله یوې خوا د بیروت قهرجن مظاهره چان تر درنو 14 وروسته د حکومتي چارواکو په ضد پاڅېدلې، له بلې خوا نړیواله ټولنه هلته د وضع د آرامۍ او د زیانمنو د لاسنیوي لپاره هڅې کوي. د سې شنبې په ماښام د بیروت په بندر کې درنو 14 تر دې دمه نږدې 160 کسان وژلي او د ټپیانو شمېر 6000 ته رسېدلی. دې 14 د بیروت د بندر شاوخوا سیمې له منځه وړي او ګڼو انسانانو ته په مرګ ژوبلې سربېره ډېر لوی اقتصادي تاوان اړولی. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د سرمنشي چې دی مرستیالی امینه محمد په قربتوب پرون له لبنان سره د مرستو لپاره بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه شوې و چې پکې شپږ درشو ګډونوالو ولسمشرانو او چارواکو له لبنان سره د مرستو سینه وډبوله. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل باید ټول سره لاس ورکړي څو لبنان ته ژر او په موقع مرستې ورسیږي. هدف دا دی چې نن په چټکۍ او معاصره توګه حرکت وشي څو زموږ مرستې څومره چې ممکنه وي په معاصره توګه د لبنان خلکو ته ورسیږي. د فرانسې او ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب پرونی آنلاین غونډه کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو، اروپایي ټولنې او عرب لیگ هیوادونو له لبنان سره د مرستو ژمنه وکړه چې د مکرون په خبره د ټولو ژمنه شویو مرستو اندازه 2.25 میلیونه یورو ته رسیږي چې په ډالرو 2.3 میلیونه کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له لبنان سره د مرستې د پرونی بیړنۍ غونډې ګډونوالو، هغه تر غونډې وروسته د لبنان له حکومت غوښتي چې د بیروت د بندر د درنو چاودنو په اړه د بشپړ او شفاف پلټنې وکړي. ترامپ همدارنګه په لبنان کې د روانو مظاهرو او د اصلاحاتو له راوستلو خپل ملاتړ ښودلی. د لبنان ولسمشر میشل عون بیا د نړیوالو لخوا د بیروت د بندر د درنو چاودنو په تړاو د پلټنو غوښتنه د وخت ضایع کول بللي او پر ځای د لبنان په قضایه قوې غږ کړی چې ژر تر ژره دي د بیروت د چاودنو عاملین وپیژني او ونیسي. د بیروت په بندر کې چاودنه د 2500 ټنو چاودیدونکو توکو له امله وه چې اول امونیم نایتریت یا کیمیاوي سره بلل شوی و چې له کلونو په یو ګودام کې ساتل کېده. دې پیښې د لبنان د پلازمینې ګڼ خلک غوسه کړي او بیا یې د حکومتي چارواکو د ناغېړۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي. دوی په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکي دي. مظاهرچیان چې بېګا یې د دویمې شپې په مخه په بیروت کې مظاهرې وکړې، د پولیسو او امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوو او ویلې چې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی پر ربړي مرمۍ وهي او اوښکې بهونکي ګاز پرې کاروي.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی مه کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د یک سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پولیچرخي له زندانه د یعقوب په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې یوې میرمنې په تختولو او بیا د هغې په وژلو په اعدام محکوم شوی، حال دا چې د ده په خبره دغه ښځه اوس هم ژوندۍ ده. د ده مدافع وکیل هم د یعقوب خبره تاییدوي. دا قضیه مو د عدلي او قضایي ارګانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د پولیچرخي د محبس د بندي یعقوب، بیا به د مدافع وکیل او ورپسې به د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو سرګندونې واورئ. اوس به د پولی چرخی د زندان بندی محمد یعقوب د خپل قضیه او ستونزو په اړه په خپل ووایي.
د یو زنانه په کیس کې بندي شوی یم، زم یم او زما ورور هم ده قیام الدین نومېږي. دواړه په اعدام باندې محکوم کړي، په پلوشه دوی اختطاف کړې ده او بیا یې په قتل رسولې ده، او هغه ښځه ژوندۍ ده. د پلوچرخ مابس اوناسیا کې بندي وه تقریبا دوه نیم کاله، دلته تیر کړ بعد دوه نیم کال نه دغه د زنانه او فرمان